السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. لن خبرونه د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخي او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال السعاتی د جاپان د حکومت له چارواکو د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډه لرلي. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی پکې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یوه لاره پیدا شي. د بیان له مخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څرنګه ممکنه ده د اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ له افغانستان سره مشترک همکارۍ ته زمینه برابره شي. په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده، تر سلو ډېرو نړیوالو بانکونو اساسو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګېدلي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلورم ورځ. د افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسېد، افغان لوبغاړو په خپلې دویمې پاڼۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدي هم وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودیدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشکېدو پر مسلې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبره تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 2.5 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دی، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري میاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. ورځمو په خیر. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادی ټکی له خصوص سره د طالبانو د چلند مسأله ده، اټکل لري چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې احمد شي براورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د ښاغلي بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را څرخي.
ما ګوشه اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای مجبه خپل ورستی هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص او زموږ خوشتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغل بنټ وړاندیز ته پام لرنه وکړي. د دې ترڅنګ دي د افغان شزو ژخته غوښتي یات میکنه
به به صداها ګوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسول یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان شوزو پاسازي توبه په دې غونډه کې د شوزو د حقوقو فعال او د بشري حقوقو د دفاع د شبکې غړي نیکی نیاری همدار از د شوزو د حقوقو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې لښوزو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 شخصي دي. طالبانو په تیرو سبا باندې 22 میاشتو کې لشپژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شانه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
اور دل مشه د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت راپور د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خدا ډول غونډې تر کومې کې چې په افغانستان کې د خوځو روان وضعیت د بدلېدو سبب کیدای شي. د نورو پښتنو ته فعالې ظریفي غفاری د مارکه کې جواب ویل.
ګوري ملا یعقوب یو مارکه خبره شو چې په هغه مارکه کې د دوهې د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقوقو په اړه یا د خوځو د حقوقو په اړه د دوهې تړون هیڅ نه و یادوري پکې په هغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې بحثونه
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپل د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقوقو ته ژمن دی. د مزکه په کورې کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کړي. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپل یو غشتنه ده او یو تقاضا ده لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیږي دا پرنس
ګورې طالبان مخکل دي چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غویته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخې پټړونو کې ورته کې خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول دغه د عملی کولو لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم هغه شی دوی کولای شوی چې د خزو د قانون په اړه هم وکی خو نه دی کړ. 500 نه دی دغه سی فرمانونه د خزو د حقوقو د تر پخو لاندې کولو لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دي چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې اکشن نه اخلي خالص ستمنټونه لیږي او د دې سربیره د میا د 40 میلیونه ډالر ورته لیږي.
تر اوسه پورې یو ټکی سه نړیواله ټولنه بیا بیا غیا دوي د نجونو او شوزو حقونه دي او وایي چې د همدغه له خاطر خصوصا دوی حاضر نه دي چې طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوی دی لکه د بانکونو په برخه کې. نور نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوهې د تړون په لاسلیکولو سره رسمیت ورکړ. اوس طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم نه اوري. پاندې باندې ځکه چې هغه وایي چې خرڅ وی په امریکایانو باندې امریکایان به تمون ته خرڅ کړي.
نو او بخشه نو حلاره څه ده چې سبا افغان انجلی په افغانستان کې مکتب ته لاړ شي او درس وي او د کار زمينه ورته برابر شي.
یو ځنې حلاره ولسی پاسون دی. یو ځنې حلاره د ولس بیداری دی. یو ځنې حلاره په خپل ولس دغه ولست چې په خپل پانسيږي هغه پلرونه ورونه
څنګه پاسي وبخشه یعنی وسلې تلاسکي.
ګوره خبره د وسلې نه دی. مونږ ډیر واځي مونږ جرګې لرو مونږ مرکی لرو وخه ماته چې ترننه پوری هیبت الله ته یو د زادینه او د مشرانو د سنگیرو جرګه د خزو د قانون لپاره ورغلې.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم د خبره نارینه ول ټول هم د خبره ورته وکړل چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب
نه جواب خو به له خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چدی خاص بحث د تقاضا هم چدی ګوري په یو ګل نه پسرل کیږي. موږ د افغانستان په څومره ولایتو کې ګوري، هداقل څه وخت مخکې د بدخشان کې د طالبانو والی وجل شوی و، دغه والی په جنازه کې چې څومره ولست را ولاړ ول څومره نارینه ولاړ ول هغومره نارینه ماته په بدخشان کې وښې کومه یوه ورځ دغه بدخشاني محصلینو لپاره درېدلی وي چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنې وکوړلې.
ظریفه غفاري و چې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ولې
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
نیمروز کې یو خیریه بنسټ د هغو 50 بے وزله جوړو ډلې زواده کړي چې اقتصادي کمزوري لاملای نشو کولای ودنه وکړي. یو زیاتې دی راپور کې
بیکاری بیوزلی ناوړ رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور غټلو بیکاری له عمله کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بیوزله ځوان دي چې پرون نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلېز ودونو مراسمو کې واده تر سره شو. نو موړی ازادي رادیو ته ویل شپکه لمخ کې کوزده کړي وخو د بیکاری بی وزلی او لوړ ولور له عمل یوازي وتونه چې د ټاکل شو یو 15 افغانۍ څخه نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړی توبرتا د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم تر سره شول. ګل احمد د خپل خوخه احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی، په ډیرو شاندارو مراسمو او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسیدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړی وای د ډلې واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستې و چې نمایي خزی وي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولوسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولې وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمن زد او بدی د دې لامل شوې دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزندېږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ 13 میاشت کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړو چې د مختلفو د ټولو ولسوالۍ څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځواني تقریبا وکاله شپږ کاله تکاله اتا یو ځوان پکښې و چې لاس کاله هم خپل واده نسوي کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډلې زواده کې چې موږ په منځګړی توپ کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډلې زواده کوو په هغه ولایت کې د خسران از موږ په منځګړی توپ باندې هغه ولور ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغله سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې وزوم د ارتیا ول ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي سلوي خلمه د سنگار بلابل توکي پیری او د زوم او ناوې په واکي ورکوي. سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بلابل او رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړکړي دي چې بهرنۍ هیوادونو ته پر قچاقي لار ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډلې زواده د مراسم داسې محل تر سره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې چې ډېرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د گاونډوي هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډېرې خپل ژوند قرباني کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو دفاع وزیرانو نه توانیدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسل کې د خپلې د ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناتو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین